چه ها دارن. خوش آمدید سالون سپ.
ډیره مننه نیمی سپ، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم هرکلی وایم. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی دوه ته رواني دوه مخ کې ل ولسمشر غنی سره ویني. په دې خبرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د خبرونه پایل په خبرونو کې وو. مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکري طیبه یو مشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل سبا پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
احتمال سبا رود دوشنبه
ټاکل شوی د دوشنبه پورز د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړه ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې 3 میاشتو کې وتوانیدل چې یوازې د خبرو پر تاګلاري او ایجنډا موافقې ته ورسی شي. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد شوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماشم وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د شاغلي غنی په قول راغلی چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبيعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان مشرانو جرګنن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو خبري وکړي. د جرګې پرون په یو خبر پانه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورځ ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې 15 افغان خبریال دی چې په اهدافي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د ورپیښو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 5 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسطوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل چې لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لورینی ول شوی بو او په 1498 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر شوی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. او په فرانسه کې د کورونا د نوی بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 45 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري، شاوخوا 6 میلیونه وګړي اوسی. زمو شخله آزادی رادیو اوری د سولی مرکه چې پلاوی قطر ته تر رواني دوه وړاندې ولسمشر غنی سره ونی، خو تر دې مخکې ولسمشر غنی د قطر له امیر سره تلیفوني خبري وکړي.
دوړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دي اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوي بڼې په اړه بې خبري شي.
کله مو ډیر خطرناک دی او خپل نو چې په پاکستان او هندستان کې راغلي تر اوسه پر افغانستان کې د دې تشخیص شوی شي.
د بلخ له حوزوي روغتونه ناروغانو شکایت کړي. په ننګرهار کې له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکې د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالو کې کار نه کوي.
او پاکستان د لشکر طیبه یو مشر نیولای. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه پروګرام هم لرو. د راپورونو لړۍ د افغانستان د دولت د سولې د مراکشي پلاوی د کتنو په راپور پیلو. د افغانستان د دولت د سولې مراکشي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او په پام کې راچی سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشوري کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربنته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین د راپورته.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټولې سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل.
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دي اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولس مشر ته وعده ورکړل شي د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکي او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشي کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري آزادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ویاندې معصومې جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډي هیوادونو ته رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده، نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې، نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکه کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
که زه موج ډیر خطرناک دی او خپل نه چې په پاکستان او هندستان کې راغلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي کوشش دا وکړي چې تاسو ماسک نه استفاده وکړي د یو بل په مخ کې مو ټوخیږي او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي چاغ دي مزمنې زندنې ناروغۍ لري تنفسي ستونزې لري نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښ شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په ورستیو کې خراب شوې دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. دوی له حکومت غواړي چې د دې شبکې په فعالیت کې شوالی راولي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو اوو میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه سیدل د قرباغ کې د دوه پایې لري. وای ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یو د شپږم کندک په تعمیر کې ده. د نن نوې کال د جوزا میاستې د 28 تاریخ نه راپدې خو یو د قائم فعالیت نه ده کړی. د شخصي شبکې د مصارف ډیر زیات دي. دلته تقریبا 90% سیم کارتونه سلام دي خو کار نه کوي، نو نه پیګم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک غمه نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډیر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو ناوا او بند زنخان او غز خوګیانی او ځینو نور ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ هم دغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اترا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغوی هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همې ګټه هیواد ته رسیږي او همې خدمتونه ارزانه دي.
د ننګرهار اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې هیڅ اداره په دې ولایت کې نرخونه نه کنټرولوي. د دوی په وینا لکه چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو چال چلن بند او پر ځای افغاني بانک نوټونه دود شوي، له هماغه رئیس ډیر کله هغه توکي چې مخکې به په لسو روپیو اوس په لسو افغانیو رانیسي. دوی غواړي چې مسؤلان نرخونه وڅاري. په دې اړه د اصلي رادیو خبریال همدا شیبه نور حل راکوي.
سلامونه سهار مو نیکمرغه. په ننګرهار کې شاوخوا کال وشو چې د دغه ځای اوسیدونکي د نرخونو له بې کنټرولې شکایت کوي. دوی وایي له هغه رئیس چې پاکستانی کلداري بندي شوی دی او چال چلند درېدلی دی او ځای افغاني بانک نوټونه نیولې، له هغه رئیس د افغاني او کلدارو ترمنځ توپیري چلند هم لمنځه تللی دی. د دوی په باور باندې په خوابه چې کوم توکي په لس پاکستانی او کلدار رانی وو، نن همغه توکي په لس او افغاني ورانیسي او دا د دې بای شوې ده چې دوی خپل میاشتنی عاید د میاشتې تر پای نه شي رسوله. دوی په دې اړه تر ډیره ځای مسولین پړه بولي چې ګوندې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې د نرخونو په کنټرول او ثابت ساتلو کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار د ښاروالي مسولینو په باور باندې چې دوی وخت په وخت باندې په ښاریانو او په ځانګړي ډول په هټیوالو باندې نرخنامې ویشي او د هماغو نرخنامو مطابق باید چې چل چلند وشي. د دوی په باور باندې که چیرته سرغړونه کیږي نو سرغړونکی قانوني مجازات کیږي. که څه هم د جلال آباد ښاریان دا منی چې په هټیوالو باندې نرخنامې ویشل کیږي، خو د دوی په باور باندې چې بیرته له نرخنامو څارنه او تفتیش نه کیږي او دا د دې بای شوی دی چې هټیوال په خپل سر باندې نرخونه وچلي او د چا چې څنګه خوښي هماغه سي توکي وپلوري. دوی وایي که مسؤلین دغه ټکی ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د خلکو ژوند به له نورو ډیرو کړاوونو سره مخ شي.
به هم د پدې راپور کې شکایت لري خو له یو بل ولایت په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانچاو له نشټون او د ناروغانو او ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایت شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤلان په مدیریتي ضعف تورنوي. خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي. وایي
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 15 کلن احمد قادری وایي چې لایوی میاشتې را په دې خوا یې د خپل کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولی.
یک میایې مسر روزی کې 11:00 میشه 12 بجې میایې یا کسې
کله چې ورځې ولستمې او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي ځان راخکاره کړي ورقې په لاس کې وي. نور څوک د ناروغ پښتنه نه کوي چې څه پی شوی او څه پی نه دی شوی. همدا وضعیت دی. ټول معاینات مې لروختون بهر کړی.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روختون د داخلي څنګه لختر لګه دریو ډاکټرانو ترې وکړي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دوی وایي چې د لګو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدل تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتي په ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل 14 کلن زوی د عصبي ناروغي د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولې دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې دغه روغتون یو شمېر ډاکټران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره لدې چې د چانون والی خست خو وی ویل چې څو تنو ډاکټرانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپل خصوصي کتنځایونو ته ورغفتی دی. اخوابیه د بلخ ابو علي سینا روختون امر غوث الدین انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روختون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راځي کول تاییدوي خو وايي په هڅه کې دی ترڅو د ستونزو ژر حل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفاوري. اوس په هم فری بازار درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې رادیو د مسؤول وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسلوالو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بی پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن موسسه په قول ویل سوي چې تر 3 لک ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسی. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلې چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتی اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل خو دا دیوالونه د وخت په تیریدو ونړیدل او د ستونزې مخې ونیول سو. پښتانه دا ده چې دغه بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونکړای سو او ژر بیرته ونړیدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلکې سي. یوریشیا ریویو ته شنند ویلې چې د ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوي دي. خبرونه زیاتوي په 2018 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه خو دا ژمنه لا عملي سوي نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو 16 په خوا خپلې خواته د امو سین غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سین کال په کال د افغانستان لور ته خاوره تورژي او کرنیزم ځکه لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سین یا امو دریا غاړې توشل کیږي او د افغانستان خواته کرنیزم ځکه او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سین د غاړو د توشل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې د دغه سین غاړه په غاړه پراته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ ده خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیوي عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمه کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیې عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنۍ فابریکه له 8 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلان وایي پر فابریکه یې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له کان څخه د تیږو د رایستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله فابریکه له بندېدو او ماشینونه د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کونړ د چپان سین کیڼ اړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یوه کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوس یې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیې په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوری وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې د 8 کالو تیرې 200 ماشینونه هم ویجاړ شوی دي خو د قرارداد به تر لاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخه تکولو نه دی بریالی شوی.
وروسته لدی چې آیرلند د افغانستان په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه افغانستان هم پرون خپل ټیم اعلان کړ.
د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه افغانستان له ایرلند سره 350 د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک آزادي رادیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډیر ژر له افغانستان سیالیو ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ یو خبري ناشته پترڅ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوي دي. ډېر ژر به افغان لوبډله ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د آیرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتکوی لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د آیرلند پر وړاندې لوبه ته اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله زدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، ګلبدین نایب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شوې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی غړي به نن له ولسمشر غني سره وویني. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبریالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو مهم غړی ذکیالرحمن لکوی یې نیولی دی. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ او په فرانسه کې د کرونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرزبندیز وخت زیات کړ. زموږ اخلاق اوسادي رادیو او ری په دې خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر ذکیالرحمن لکوی نیولی دی. لکوی د هند لخوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. د آزادي رادیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې ذکیالرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویاند ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته ذکیالرحمن لکوی ونیول شو خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډیره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
کردیم.
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د خبرونه په لومړی نیمای کې مو د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت له قوله واوریدل چې هیواد ته د کورونا وایرس د نوی بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوه بیان دی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. د کووید 19 یا کورونا وایرس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر ل ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري ل 23 او د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 15000 افغانان په دې ناروغي اخته وو او ل دې ډلې ل 2000 ډیر کسان مړ شول. صفی الله ستانگزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په راپور چمتو کړی چې سره وروي.
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکیچ سره مخ کړ دا چې خای او عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړی پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کالی وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي ادا پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص تو ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووېډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نورو چې د کوټه انتقال شو لازم په کوټه ټول سره لري زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووېډ 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دی په خپل
افغان چارواکی د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسی بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووېډ 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووېډ 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووېډ 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووېډ 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډلې دي. د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولې ته لیګلی. لکه تر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولې ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو باندې زره سندونه او مدارک لوی سرنولې ته لیګلی او خپل مونډنې مو ورسره شریکي کړي دي.
متحقات کردیم و دریافت های ما رو به او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانه وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښول ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي باید په جدي گایه دی سوانانو نه دی ماشومان نه دی دوی لاسرسی نه لري کی.
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل د سپې خډيري رامنست کیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلوجنی قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخپله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وښته
ولې نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته.
بس وندې بس حکومت دې کوړته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما هغه چې د زړه د ژوند د ستنګ رالم، بس ما کارامه وښته.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تاسو معلومې زندان دي خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبورې څوک
په چله دې زی وزي قتل خونه
کوي. یا نور بس توبه مې هي،
هغه د خلکو په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدای دې سي دې کو هغه هم کدا شي کارو، خو زای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي. و دغه غوښتنه دي منه سم کارو کې سبقان ول.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غنی چې د ځوانانو ترمن زوق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څوي، نو که ډېر وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرېږي تربونی ته په ورسول کې، نو هغه راځيږي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل نه ځان کم نه غني، نو یو ورو راځي د بل ورو وژني، یو ملګری راځي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېر دردون کې دی او تربینه دغه یعنی سل پیسه رول کلری، یعنی هغه ځان کم نه ورته ولی چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي. نو دا ورته ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک، یا ما ته تیز خبر وکړي، ما ته پیغور وک، نو دای دی پیغور بدل یا کس په مشتل باندې یا په ژول باندې کوي.
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کیږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کیږي، تعلیم ترې پاتې کیږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کیږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري، خو ګاللې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر یا میمانه باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکلی چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دی په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چای او کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ یې په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا
چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
مصباح صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي.
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده احساساتي برخورد ده د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګه له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخیږي. یعنی که چیرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا نجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي برات ورکول کیږي قاتل ته یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي نه کېدې شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا بنجلې ورکم خلاص پشم که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم داسې دوام کوي نه قتل نه بنورم کیږي نو څنګه کېدې شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي.
د قانون حاکمیت بهترین لار ده حل ده په جزایی مسایل کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضي نشي په قضیه کې دخیلیږي په رسمي توګه په جزایی مسایل کې
نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابواله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کوم جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د پکراش قتل وکي او بل اخر زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي بی خبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزې دي، حوزې مربوطه دي، پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو ورځ دغه سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړای. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټک ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
جنگ پجنگڑو دے جنگڑے بلو समाज फन मन